د نړیوال بانک چارواکي وايي افغانستان ته 1.6 میلیارډ ډالر پور بخښلې. د ترانسپورت وزارت وايي د کابل د برېښنايي بسونو د بیا جوړولو لپاره د چک جمهوریت یو پلاوی افغانستان ته راځي. او په بهرنۍ خبرونه کې واوري د لندن په نړیواله غونډه کې ولسمشر کرزي ویلي چې خوابدي ورونه به راپوخلا. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې دوی په افغانستان باندې د 1.6 میلیارډ ډالرو نړیوال پور د بخښلو پریکړه کړې. په کابل کې د نړیوال بانک یو مسؤل روف زیال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه د هیفک د نړیوال د هیپک ټولنې په وروستۍ غونډه کې سوې. د نوموړي په وینا په بخښل سوي پور کې یوازې د نړیوال بانک 1.6 میلیارډ ډالر شامل دي. د دې پور د بخښلو لپاره افغانستان ته د اداري اصلاحاتو د پلي کولو او د ملي پراختیايي ستراتیژي د جوړولو شرط وړاندې سوی و چې د نړیوال بانک په وینا د افغان دولت لخوا په وخت ترسره سوی دی. د افغانستان ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د چک جمهوریت څخه یو پلاوی د کابل د برېښنايي بسونو د بیا جوړولو لپاره افغانستان ته راسي. دغه څرګندونې د ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله بتاش بختر خبري اژانس ته کړي. د کابل برېښنايي بسونه چې پخوا د چک سلواکیا په مرسته جوړ شوي وو د کورنۍ جګړو پر مهال له منځه ولاړل. د کابل د برېښنايي بسونو د بیا جوړولو خبري داسې وخت کېږي چې د کابل نفوس ډیر سوی او یو منظم ښاری ترانسپورت ارتیا لري. د ورکل سو راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو نن په کابل کې یو ملکی وګړی وژل دي. افغان او نړیوال امنیتي ځواکونو دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې دغه کس د کابل په ختیځ کې وژل سوی. له دې پیښې وروسته د کابل په ختیځ کې عامو خلکو د احتجاج په ډول له سړکونو ته راوتلي. په داسې حال کې چې د دې پیښې اساسي علت نه دي ښول سوی خو ویل سوي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کندهار ښار په کابل دروازه کې د پولیسو یو افسر محمد عیسی د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل سوی. د کندهار امنیه قومندان سردار محمد ځاځی وایي چې دغه کس د دفتر کې کار کوي. دی وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي خو د وسلوال طالبانو ویان کاروي یوسف د دې پیښې مسؤلیت منلی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان او قندوز ولایتونو کې شپږ قاچاقوړونکي نیول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د نشه‌یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې 3 تنه د 150 کیلوګرامه نشه‌یي توکو سره نیولي دي. همدارنګه ویل سوي چې په قندوز ولایت کې 3 قاچاقوړونکي د 20 کیلوګرامه نشه‌یي توکو سره نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي خو ویل سوي چې څېړنې روانې دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار لغمان ولایت نږدې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام وګړي وژل سوي. د لغمان والی ویان سید احمد صافي ازادي رادیو ته وویل چې په مړو کسانو کې 3 ښځې یو نارینه او یو کوچنی شامل دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې ټکر سوي موټرونه کورلا او ټیلر موټرونه دي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلې دي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پوند 60 افغانۍ او 65 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 65 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سموي. زو نړیوال خبرونه بل احمد شیبر څخه واوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي باید ټول هغه ناراضه ورونه چې مایوس شوي دي او له تروریستي ډلو سره نه دي راخپل کړو څو په دې ډول په افغانستان کې ملي روغه جوړه وشي. د لندن په کانفرنس کې ولسمشر کرزی په خپله وینا کې د عربستان له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره مهم نقشه ادا کړي. حامد کرزی همدارس د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادو هیله وکړه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
موږ باید د هیواد له ټولو خلکو سره په ارتباط کې شو، په ځانګړي ډول له ناراضه شوي ورونو سره چې د القاعده جز نه دي او د نورو تروریستي ډلو برخه هم نه دي، له هغو سره چې د افغانستان اساسي قانون مني. د افغانستان ولسمشر تر خبرو مخکې د بریتانیا سر جاسم ګوردن براون د هغه د روغې جوړې د پلان هرکلی وکړ. د دې پلان چې له مخې یې منځلارو طالبانو ته د دې په بدل کې چې له جګړې لاس اخلي د کارونو او اقتصادي اسانتیاو وړاندیز کیږي. د بریتانیا سر جاسم ګوردن براون همداراز غونډې ته وویل هیله من دی چې نړیواله ټولنه به وتوانی شي د روان کال په پای کې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت د مسؤلیت سپارلو بهیر افغانانو ته پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په تیر یوه کال کې د القاعده شبکې په سلګونو غړي او ملاتړي یا نیول شوي او یا وژل شوي دي. باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپلې لومړنۍ کلنۍ وینا کې چې تېره شپه یې په واشنګټن کې وکړه د افغانستان په ارتباط خبرداری ورکړ چې سختې ورځې مو په مخ کې دي، خو ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به بریالی شي. د عراق په اړه د امریکا ولسمشر وویل په عراق کې جګړه په ختمېدو ده او امریکایي پوځیان به له دغه هېواده بیرته امریکا ته ستانه شي. ټول محارب اسکر به د اګست تر پایه له پلان سره سم له عراق ووځي. د امریکا د ولسمشر ډېرې خبرې د امریکا د اقتصاد په اړه وي چې څرنګه به تنظیم شي، څه ډول به د بېکاره امریکایانو فیصدي تر لس فیصده راښکته شي، او باراک اوباما وروسته تر یوه کال ولسمشرۍ ملت ته په خپله وینا کې په امریکا کې د روغتیایي چارو په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ایران دوه تنه د جون په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مخالفت په ترسره کړیو مظاهرو اعدام کړي دي. د اسنا خبري اژانس وایي چې دغه دوه تنه د هغو یولس کسانو له ډلې څخه دي چې د محارب فل ارت په تور د مرګ په سزا محکوم شوي دي، او پر دغو کسانو دا تور پورې شوی دی چې په ایران کې اسلامي سیستم ویجاړاوه او د وسلوالو ډلو غړي دي. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې پر خلکو اعدام تطبیقی شي. د جون په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات چې پکې محمود احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر وټاکل شو، دغه هیواد یې له 1990 میلادي کال را په دې خوا چې اسلامي انقلاب پکې وشو د لومړي ځل لپاره له یوه کورني بحران سره مخامخ کړ. د اوکراین پارلمان نن د کورنیو چارو وزیر ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سریاظم یولیا تیموشینکو نږدې ملاتړی و. ټاکل شوی ده چې د فبروري په اومه په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي، چې په دې انتخاباتو کې تیموشینکو د اپوزیسیون له مشر ویکتور یانوکوویچ سره مخامخی شي. د کورنیو چارو وزیر د یانوکوویچ په هڅو لري شو. یوری لوتسینکو د پارلمان له 450 رایو څخه یوازې 201 خپلې کړې. په هایتی کې له زورورې زلزلې 15 ورځې وروسته یوه ځوان نجلۍ په مرکز پورتو پرنس کې له خرابیو ژوندۍ راایستل شوې ده. د رپورټونو له مخې دغه نجلۍ د 1400 کلو ده، جل وهلې او یوه پښه زخمي ده، خو ډېره خوشحاله ده چې ژغورل شوې ده. ویل کېږي چې نوموړی د یوه نړېدلې ښوونځي د ودانۍ لاندې پاتې شوې وه چې فرانسوي ژغورونکې ډلې پرون راوایستله. د رپورټونو له مخې تر اوسه 130 تنه ژغورل شوي دي. د دغې زلزلې له امله چې شدت یې د ریختر په اندازه 2 درجې ثبت شوی، شاوخوا 170,000 کسان وژل شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما کنفرانس لندن، حتی کنفرانس هاست که در این اواخر زیاد هست، در ترکیه بود و برلین و جاهای دیگر. به هر حال میمانای عزیز ما هستن پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، آقای عبدالحکیم مجاهد نماینده دوران حکومت طالبان در ملل متحد، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از آقای داود سیاوش عضو جامعه مدنی ما دعوت کرده بودیم که هنوز با ما اطلاع ندادن که تشریف آوردن یا نآوردن، و محترمه روناترین رئیسه امور زنان ولایت قنداره هم در اینجا در استودیو کابل با ما هستند. خب به هر حال در قسمت دوم ما همیشه عادت داریم انتقادات زیاد میکنیم، و در قسمت دوم هم راه های حل زیادتر پیش صحبت میکنیم. آقای الکوزی
بله، مخکې در نظر صاحب چی تاسی پختنه مطرح کری در لندن پا کنفرانس که در آزادی رادیو خبریال او تحلیلگر خاغله آیاس خان هم دا اوس موږ سره د تلیفون پلی کړه، د دنه به وورو چې په دې کانفرنس کې څه خبرې نوري وشولې هغه چې موږ نیو خبر. آیاس خان صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
که تاسو مهرباني وکړئ لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ چې څه وشول، څه خبرې شوې، څه فیصله پریکړه وړاندیزونه مهرباني.
بلې اوس په کانفرنس کې د وزیرانو د ګډونوالو ترمنځ مجلسونه دوام لري چې هغه مجلسونه میډیا ته نه دي پرانستي او مونږ نه اورو. خو تر دې نه مخکې نن سهار درې مهمې ویناوې وشوې چې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون وینا وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وینا وکړه، او تر ټولو مهمه وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وکړه.
خا په دې کې د څه کوم نوې خبره وا یو خدای د سولې خبره پکې د زیاده شوې ده چې د طالبانو سره به د سولې عملیه یا پروسه د جرګې مسله مطرح شول او د ملي پخلاینې شورا وا کړ چې یو نومي ورکړی او په انګلیسي کې ترجمه شاید لګ بل ډول راغلی. پاتې په دې ارتباط وا د نو ژمنو چې افغانستان امنیتي ځواکونه به تقویه کیږي، نور د څه کوم مهمه خبره خو یاد نشول تا.
بلې په دې کې په دې کانفرنس کې ټول هغه خبرې یادې شوې چې مخکې نه ډېرې خبرې په باندې شوې وې، لکه فرزن نړیواله ټولنې په دې ټینګار وکړ چې دوی به د افغانستان دولت سره لازم مرستې کوي او دوی دا اراده نه لري چې ګواکې د افغانستان په داسې حالت کې پریږدي چې افغانستان په خپلو پښو نه وي ولاړ، او دوی د افغانستان د دولت څخه پخوانۍ غوښتنې چې عمده غوښتنې چې دوی لرل، لکه فرضاً دوی د فساد ضد جدي ګامونو غوښتنه کوي، دوی د مخدره موادو ضد جدي ګامونو غوښتنه کوي، هغه هم دوی بیا یادونه وشوه د هغې خبرو د ګورډن ښاغلي ګورډن براون او د ښاغلي بان کی مون په ویناو کې. حامد کرزي همداراز خپل یو هر اړخیزه وینا وکړه چې پاغه کې د شپږ عمده ټکو ته اشاره وکړه، پاغه کې د سولې خبره وه، پاغه کې د افغان دولت بیا غوښتنه کولو غوښتنه وه، او حامد کرزي دې خبرې ته اشاره وکړه، د غوښتنه وکړه چې باید نړیوالې مرستې د دې اوس په سلو کې شل د افغان دولت د لارې کیږي عملی کیږي، نو دا باید د ډیر شو او ډیر شمیر نړیواله مرسته د افغان دولت د لارې وشي.
بله، خب ایاز خان، ای متخصصین چه فکر میکنن؟ کسایی که اکسپرت هستن به اصطلاح ما، شما برای اینکه تعداد زیاد از متخصصین افغانی و قدر زیاد امیدوار نیستن، یک نوع از کنفرانس انتقادات داشتن، در اونجا چطور فکر میکنن اگر شما صحبت کرده باشین؟
بله، نظر سب دلته یو خبره ډیره روخانه دل چې نړیواله ټولنه اوس دا خبره د دې کانفرنس دلاره ښکارا کوي چې دوی دا اراده لري چې د افغانستان دولت په خپل خپل ودرېږي او خپل ملي حاکمیت په بشپړ توګه ترلاسه کړي. په دې لړ کې دوی داسې فکر کوي چې د افغان مسلح ځواکونو، د افغان پولیسو، د افغان ملي اردو شمیر زیاتول یو عمده هدف دی، خو د دې ترڅنګ په عمومي توګه د افغان دولت د بیلابیلو ادارو ظرفیت زیاتول هم دوی لپاره مهم دي، او بل دوی داسې دا فکر کوي چې په افغانستان کې بیا باید حکومت کول دا هم د افغان دولت په خټوګه خپل حکومت د حکومت چارې پر مخ بوزي، نو دې ته هم اشاره وشو. خلک دې خبرې ته ډیره اشاره کوي چې دا ګواکې د افغانستان سره د ملي ټول د نړیوال ټولنې د روان ملاتړ یو زلبیا هوډ، او په دې باندې یو ځل بیا ټینګار وشو په دې کانفرنس کې، او همداراز حامد کرزی او د هغه اداره هم دا پیغام ورکول غواړي د دې کانفرنس د لارې چې افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دې خبرې ته باید حاضر دی چې دوی د خپل حکومت ټولې چارې په خپل لاس کې د وخت سره په راتلونکو 15 کالو کې په خپل لاس کې واخلي.
تشکر خغله ایاز خان، تاسو ته ښه ورځ غواړو، او وروسته به تاسو سره په نورو خبرونو کې په تماس کې شو. ډیره مننه. بیرته راځو محترم ملمنو ته. پوهان صاحب، د خبره خو هماغه ده چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړله چې دا ژمنې وشولې او یا د ژمنو د تکرار و، نو ځنې نورې مسایل دغه د سولې مسله کې د شورا په ارتباط تاسو ویل چې بیا وروسته خبرې کوم، که په دې ارتباط وغږېږي د لویه جرګه به څه رول ولوبوي، یا طالبان به پکې وکړی شي چې یا مخالفان برخه واخلي، او داسې یو غوڅ او قاطع یعنی پرېکړه به وشي، څنګه داسې امکانات شته صاحب؟ که نه
ډیر مهرباني الکوزه صاحب کې نقطې تم بیا اشاره وکړه. زه غواړم چې دا خپل وطنوالو ته ټول دنیا ته ډیر جواب تکم ول چې دا اتنه کالا تیر شو د بن کانفرنس نو وروسته ټول مطالعه پی لري. بدبختی د افغانستان نه ختميږي او 15 کالونه جګړه پکې زیات دوام کړی دی. د ملي پخلاینې د شورا جوړول په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې کرزای صاحب محترم په دې سټاف سره چې لري او له دا اتو کلو کې چې د تربیه کړي دي او مختلف شوراګانې د دوی په لاسو کې ورکړي دي. یو ورې یو تحکیم صلح شورا یو چاته ورکړي چې هغه ګرچې حلې ځلې وکړي محترم مجددي صاحب، مګر کوم نتیجه موږ ته نه شو اخیستلی. او هر ځل اعلان وکړل چې دا توپکو سره طالبان راغلل، توپک یې پرېښودل او سولې ته راغلل. اوس چې موږ اورو هغه بیا تللي دي، بیا یې جبو که زانونه تنظیم کړی دي او بیا راځي جنگیږي. دوی نه ورته کار ورکولای و شو، نه ژوند ورته تنظیمولای و شو، نه حتی مونیټورینګ او نظارت پې کولای و شو. نو په دې لحاظ باندې هغه داسې و د امن جرګې چې په غوږ راس کې محترم ګیلانی صاحب قرار ورک، دغه شورا هم صاحب نه په خلاینه راوصله، نه جرګه راوصله، نه په جرګو په یدل او غیر دې نه چې جاسوسي الکو سره د پاکستان او د خپل تماسونه نیول په خپل ګټه میلیونه چې بوش ورکړی وی هغه سره هضم کړل، نور کوم نتیجه سولې ته ماته نه ونه لیدله. او دا کانفرنس د لندن هم چې دی، لکه څنګه چې ما پخوا وویل، بیا یې وای چې دوی ځان ته غواړي لاره پیدا کړي چې نوې ستراتیژي د اوباما تطبیق شي او اروپایان نور په دې مرداره ککړې جګړې کې ځان چې پوهیږي چې نه کامیابیږي، ځان ته ککړ کړي او وی ساتي او آینده دپاره لار لټوي. او افغانستان حکومت یو ور بیا تنبیه کوي مشر چې سم حکومت را ولا، سم حکومت او که سم قانونیت را ولا، او کنه را ولی بیا بم ته لاس اخلي، بیا به بل فرمول ته دفتن لاس اچي چې هغه وکول شي د دوی او د افغانانو مشکل حل کړي.
بله په هانس
زه وزنه پیغام چې محترم
او په حساب دغه یو مسله په کله کې د یادول ورد چې پاکستان دوه درې ورځې مخکې ویلې په هغه صورت کې منګه د نړیوال ټولنې سره د افغانستان په سبات کې مرسته کوو چې طالبان د میز شاته نه د میز میسته نه بلکې د میستر شا کې نه وي. یعنی دوی مطلب دا چې دوی باید په حکومت کې شامل شي. نو موږ صادقانه همکاري کوو. دا په خبرونو فاینانشل ټایمز ورسپارنې بولیکل او نور معتبر ورسپارنې
په دې مورد کې
بل نو دا به څه رول ونه لري د دې شورا سره یا د دې
جلوجي باندې راتلم الکوزای سره
مهرباني
او ډیر مختصر زه په دې باندې راتلم. نو په دې وایم چې دا بهر کې جوړ شوی کانفرنسونه دا د بهرینی هیوادو د ملي ګټو لپاره په نظر کې نیول کیږي. دا موږ نه یو برین سټارمنګ کوي، هلته زموږ نظرونه لټوي، زموږ شیما ګوري، موږ قوت ګوري، موږ الیزل ګوري چې وستای کوي نستای چې دوی په ګټه کار کوي کنه. نو که موږ رښتیا سول غواړو، که رښتیا افغانستان جوړول غواړو، که رښتیا خپل مرور ورونه چې هغه حتی ټوپک لاس کې نیولای بیر تخپل اول غواړو، باید من خپل منجو کې کینو، باید من دونه سړی شو، سړی ته بولرو قدرت ولرو وجاهت ولرو ملت خپل ځان پسې درول و شو چې هم دغه لوی جرګه کرا غواړو. بیا هم یو سختګی لوی جرګه نه یې سم لوی جرګه چې د ملت نمائندگان په کرای شي، طالبان په کرای شي، حزب اسلامي په کرای شي، حتی زوایم چې حقانی صاحب دې په کرای شي او کینی دوی دې په هر چی چې سره وران دي دغه ټول دې دغه سره حل کی، امنیت د ټول یو ځای تامین کی، جوړ ته د ورسیږي او خارجي قواو ته د هم د ټول وای چې نور ته ضرورت نه لرو، مرستو ته ضرورت لرو، کرا کاوي کنه ټوپک ته نور ضرورت نه لرو. کله چې دا سه لوی جرګه نه جوړه شي او دا عملی قوي مخالفین چې دوی راپړول شي دي، چې دوی یو پوینت لري چې دا په کې نظر کې اونني ول شي، دا موضوع 50 کال نور هم نه حلېږي. راغلو پاکستان رول ته، پاکستان په دې مورد کې رول لرل شي ول چې هغه کا خپل طالبان غواړي په ځای کې نه د خپل د قدرت د پاره ده. زما طالبانو سره هغه نه غواړي چې ټاکو کې، نه غواړي چې خپای کې، نه غواړي چې لاس یې ورکی، ولې چې هغه د کشمیر موضوع ته تر غاړې ده. په همدې کابل په حکومت هم اعتبار نه لري. نو همدغه یو ولس ده چې پاکستان وایي چې ما د ولس اتلس کاله جهاد کې تاسو هلته ټرین کړی، تربیه مې کړې، ایسای محمود دریا پورې در سره لاړو، مرستې وکړې، اوس ما سره د بل هیواد سره لاس یو کوي. ما وایي په دې لحاظ پاکستان تر څو چې مطمئن نشي په هغه کې هم خپل ملي نېشنل مفاد ویني چې زما طالب ما سره کې نه وي که نه د په دې پوهېږو چې دلته استادان لري مدرسې هلته وې د همدا طالبان پخواني مجاهدین و دوی نمکرامه نه دي چې پاکستان ورته بد ووایي مګر سره د دې هم د افغانستان ګټې په نظر کې نیول پکار دي که موږ د دې جوګه شو چې پاکستان دومره خپل کړو چې هغه ماته دوی په میز په سر یا میز تر شا کې نه وي دا خو واضح خبره ده. دا زم درته وایم الکوزای صاحب چې که دوستم ته پنځه ولایته د شمال ورکول کېږي او هلته قدرت اخلي ولې ملا عمر نه راولئ هلمند نه شړئ غروزګان هم ورکئ قندار هم ورکئ هلمند هم ورکئ پرې چې خپلې سیمې خپله جوړې کړي پرې چې خپلو سیمو کې اوسېږي بمباروی ما او خپل نفوس باید هلته ولري. پاکستان همدا غواړي پاکستان غواړي چې په شرق او په جنوب او په جنوب غرب کې زما غرب کې د افغانستان هغه کسان او عناصر داخل نه شي چې د پاکستان دښمنان په هغو کې نفوس کولی شي. یعنی دا چې طالبان خپله هلته باید
مجاهد صاحب په عمومي
تامین د امنیت کې هم باید شاید شاید
مجاهد صاحب مخکې نظر صاحب دا د کلبچه مسله یاده کړله خو دا خو په سیاسي لحاظ ډېر لوی مفهوم لري پرده دي. تاسې داسې د څو کلبچهګانو د خاطره داسې مشکلات لرئ او که نه عمومي چې دا د لوی جرګې دپاره داسې یو زمینه مساعده شي چې هر سړی د خپل نظر ووایي او بیا د یو ملي توافق ورته وایي هر مسله نوم ورته ورکوئ په دې باندې د سره سلا شي. او دغه پوهان صاحب چې وویل چې دا مسله چې خپل افغانان حل نه کړي خارجیان نه شي حلولی نو داسې څه فکر عملي امکانات یې څنګه تاسې وینئ؟ اول خو دا ده چې دلته ځینې نور ملاحظات موجود دي په حکومت کې د ځینې کسانو موجودیت شاید هغه تر پوښتنې لاندې تاسې څه نظر لرئ صاحب؟
الکوزای صاحب محترم له ټولو مخکې باید یو بله مسله لږ واضح سي. تاسو په کلمه کې چې زه دلته چې کومې خبرې کوم د طالبانو د اسلامي تحریک په نمایندګۍ باندې نه کوم.
بله بله پوهېږم.
زه خپل شخصي نظر لرم او دلته چې زموږ ملګري دي هغه په دې فکر باندې دي موږ په یو شخص باندې یا په یو هغه باندې ډېر الزام نه کوو. موږ ته د افغانستان اولیا ګټې اهمیت لري. موږ افغانستان راته عزیز ده. د افغانستان خپلواکي د افغانستان استقلال د افغانستان اسلامي هویت دا راته هغه ده. موږ په دې باندې پوهېږو چې په سیاست کې نه مستقله دښمنیسته نه مستقله دوستي سته. نو نن به دښمنان وي سبا به دوستان وي نن دوستان سبا دښمنان دا د سیاست اصول دي. له موږ سره یو مفصله طرحه موجوده ده. موږ خپله باندې رئیس جمهور ته هم ورکړې ده او نورو جهتونو ته هم ورکړې ده چې لومړی د اعتماد یو فضا رامنځته سي د ډیرو مخلصو اشخاصو په منځ باندې په منځګړتیا باندې چې هغه وسلوال مخالفین هم ورباندې باور لري د افغانستان دولت هم باور ولري او خارجي قواوې چې دلته میشته دي هغه هیوادونه هم پرې باندې باور ولري. هغه د دریو سرو جهتونو سره د خبرې وکړي او دا خبرې د میډیا کې نه وي هغه د انډرګراوند وي زیرزمین دي وي د دوستو هیوادونو په توسط باندې دي. یو ځل چې د اعتماد فضا د دغو ترمنځ موجوده سوله بله مرحله یې دا ده چې دلته د سیاسي اپوزیسیون سره باید خبرې وسي په ټول جریان د مذاکراتو باندې هغه صادقانه باید خبر کړي تر څو چې دغه جریان په دې شکل باندې روان ده هغه د هم په هغه نکاتو باندې متحد کړي چې د افغانستان د استقلال د افغانستان د کلتوري اسلامي هویت د احیا لپاره وي. بیا دې په نتیجه کې لوی جرګه د موږ ډېر یو مقرس ډېر یو بهترین نهاد ده. دا د په هر وخت کې نه بدنامي لکه مخکې چې د امن په جرګو باندې استاد محترم ته اشاره وکړه په یغو باندې بدنام کړله. کله چې زیرزمین توافقات د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفونو او په افغانستان کې ډیرا د خارجي قواو د هیوادونو او همچنان د افغانستان سیاسي اپوزیسیون ترمنځ توافق په یو مشارکت ملي یو حکومت باندې راغی الته کې د ځینې نقاط فیصله سي. بیا د لوی جرګه راوغواړي د اسلامي کانفرنس په توسط باندې یا د ملګرو ملتونو د سازمان په توسط باندې بیا د هغه فیصلې الته کې اعلان کړي که هغه تعدیل د قانون اساسي وي او که نور مسایل وي طرز د حکومت وي په همغه ځای کې د اعلان کړي او راتلونکي دوره کې د داسې یو دوره رامنځته کړي چې هلته آزاد انتخابات وي هر څوک برخه واخلي او په آزاد توګه باندې که څوک حکومت ته ورسېدل د هغو مخنیوی د خارجي قواو هم نه کوي منطقوي هیوادونه دې هم نه کوي. دا ډول یو طرحه موږ ورته ورکړې ده که په دې طرحه باندې موږ لاړ سو او د دې طرحه دپاره یو سیاسي اراده موجوده سي او اخلاص او صداقت موجود سي زه باور لرم چې د افغانستان بحران به په دا ډول باندې حل سي چې نور به افغانستان د منطقې د هیوادونو لپاره یو دوست افغانستان وي هم د دنیا د نړۍ د هیوادونو لپاره به هم داسې یو دوست افغانستان وي چې دا خاوره به د یو بل چاپ خلاف باندې نور بیا نه استعمالېږي.
خب آقای سعیدی د این مسله مذاکره یک مشکل اساسي عمده که از روی زیاد صحبت نمیکنم کلگی یک قسم تیر خود میاره اون مسئله القاعده است. اصل پرابلم القاعده است که کسی امرای طالب زیاد پرابلم نداره، مسئله القاعده است که طالب از القاعده تیر نمیشه و این جامعه جهانی و ادگرام که تا القاعده اصلا دشمنی میکنن. این مسئله چطور خواهد در این پروگرام های آینده و صحبت آقای سیدی؟
ببینین مذاکره باید بین الافغانی باشه، بین الافغانی به این معنا که افغان ها مطرح باشه. القاعده و خارجی ها میشه به مرور زمان کشورهایی که اونا را آوردن میزبانی کردن به نحوی اونا را از منطقه رخصت کنن، یا به زور یا به رضا، این راه حل وجود داره. و همچنین کشورهای عربی به خلیج به خاطر اینکه القاعده در کشورهایشان نفوذ نکنه، اونا میشه کوشش کردن که در افغانستان و پاکستان اینا را پارسل کنن، به خاطر اینکه عربستان سعودی راضی نیست به صلح در افغانستان، میگه اگر صلح در افغانستان بیاید همه عربا به جان ما میآیند، باز پادشاهی ما چی رقم میشه در عربستان سعودی. از دیدگاه ما اون چی که کشورهای منطقه منافعی دارن، مثلا پیشتر شما دوستان راجع به پاکستان گفتین، پاکستان ببینین کرنل امام یک حرف میزنه، دگرمن سلطان یک حرف میزنه، حتی رشمسا مومن دیروز با یک از رودیو از لندن مصاحبه داشت، او حرف دیگه میزنه. اونا میگوین که حکومت افغانستان روابط خود در هندستان تجدید نظر کنه، ما بعد از او با طالبا گپ میزنیم، در حالی که افغانستان اجالتا خود کشور مستقل آزاد و دارای حاکمیت میگوین و حق داره با هر کشوری جداگانه سیاست کنه. عقیده شخصی می است که ما در حالت قرار نداریم که بتونیم حرفا خود در جامعه جهانی و کشورهای همسایه بقبولانیم. تا کشورهای همسایه از حضور نیروهای خارجی در افغانستان مطمئن نشوند، تا کشورهای همسایه ما استراتژی های را که غربی ها در افغانستان تعقیب میکنن به این مطمئن نشوند، این مشکل هسته. من دیدگاه دیگری دارم، من فکر میکنم که حضور ناتو و حکومت افغانستان یک ماموریت است و امریکا یک استراتژی. تا وقتی که ماموریت و استراتژی با یک دیگر تفاهم نکنن، این جنگ دامنش به زودی خاموش نخواهد شد. من تشویش دارم که سالهای آینده ما مشکلات بیشتری خواهد داشتیم. درست است، امید باید داشت، اما اون چرا که شما آقای نظر به مثاله میگفتین، ببینین اول باید ایتو به کنفرانس های مطبوعاتی نمیشه، طوری که جناب مجاهد صاحب گفتن، باید اول همه به این باور شن که مصالحه یک ضرورت است، بدون از این راه نیست. دوم، مصالحه با کی، تحت چی شرایط، در کجا، با کدام اجندا. روی از این اساس میتونه آدم گام های مثبتی را برداره، اما مصالحه خود از طریق کنفرانس مطبوعاتی نمیشه، مصالحه خود جاده یک طرفه نیست. ها اگر کوتاه‌تر که آقای نظر بسیار فکایاش خوشی به میآید، من فکر میکنم که یک درامه میگه کسی به یک محفل کوچکی کنسرت میداد، بسیار آوازی بد داشت، وقتی میخوند با چکچک میکردن، که میخوند چکچک میکردن، آخر گفته او برادر اینقدر چکچک نکنین، من خوندنهای دیگه میاد دارم، مردم گفتنی اولا تا به سور و لی نخونی اگه تو ریالا کنی. من خیال میکنم تا افغانستان به سور و لی نخونه ما ریالا نمیکنه.
تشکر. خب رانا جان، شما هم اگر در مورد صحبتهای کشید اگر نظرتان بگوین، مخصوصا در مورد مصالحه چی شرایط است، شما از قندار میان اونجا از نزدیک مسائل تعقیب میکنین، نظرتان چی است؟
د سولې په حقله یو خو موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې یو خاص ځانګړی پروګرام نه لرو چې د هغه د پلي کولو په اړه فکر وکړو، او یا د هغه په پلي کولو کې هغه خپل شرایط او خپل مبارزه قوي کړو. دوهم دا چې موږ اوس یعنی پاستا تو کالو څخه د ملي اردو او ملي پولیسو د تقویې په حق له فکر کو، سما په نظر دا داسې یو کار دی لکه چې اوس هم فقط یادوري کیږي او جوړښت یې نه غواړي. ولې چې ملي اردو او ملي پولیس د هر هیواد دیوال دی، که دیوال هر هیواد ونه لري هغه کې به انداسې خلک وزي او ننوزي، د دې هیواد به هغه امنیت چې باید تامین وي هغه نه وي تامین. نو اوس که موږ دا خبره اورو چې پولیس روزل کیږي یا اردو روزل کیږي، سوال موږ سره دا پیدا کیږي چې تر اوسه ولې دا کار نه دی سوی. او هغه کسان چې د افغانستان سره د کومک او امنیت ژمنه کړې وه اته کاله مخکې، هغه کسان ولې په دې پروسه کې بې تفاوته پاتې سوي دي او یا پاتې راغلي دي؟ موږ ګورو په خپل ټولنه کې چې پولیس خپل خپل فداکاری یا خپل کار کوي، لیکن څنګه سہولتونه چې د خارجي قواو د لپاره موجود دي په افغانستان کې د پولیسو لپاره هغه څه نشته چې د سولې لپاره کار وکړي. دوه هم دا چې هغه کسان چې رول لوبوي په دغه پروسه کې، یعنی د امنیتي د حقوق د هغو کسان نظرونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، حتی د هغو سره د دې کوشش هم نه دی سوی چې پښتانه ځینې اوس یې یا څوک سره کښینی، او هغو د خپل ځان سره عقدې لري. هغه عقدو په د پرانستلو دپاره، د هغه عقدو د پوهېدلو دپاره باید زمینه سازي وسي چې د خلک ولې لا تر اوسه جنګیږي، آیا دوی کوم نقطه پر افغان دولت باندې لري، هغه باید منځه یوسي. او که دوی غواړي چې جنګ روان وسي، نو باید دا فکر ورسره پیدا شي چې دا جنګ چا د خواځغه تمویل کیږي او څوک دغه افغانان دي چې جنګ ته.
شما دارم ایست که قبل از که تلفون ها را بگیریم، باز بعد از تلفون ها شما جواب داده میتونین، ایست که ما در تلفون اتومات رادیو آزادی هر روز کم از کم در تو برنامه پشتو دری یعنی حداقل 300-400 پیام میرسه. از این 300-400 پیام یعنی 80% ازی اگر بگویم، خب بگویم 70% بگویم، کلش در مورد شکایت از مسئله فساد اداری است، از رشوت، از زمینایشان مردم چور کرده، خانهایشان چور کرده، دعوا و جنجال، مردم از او خاطر بیزار، بخوردن خود نداره، دیگه نداره، دیگه نداره، از او خاطر در 8 سال گذشته میگه نیم میلیارد ها دلار که آمده به کجا آمده، و بسیاریش تهدید میکنه، میگه اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا بکنه ما مجبور هستیم ما مسلح بگیریم به مخالفین بپیوندیم. اگر این جوابتون پیش از اون چند تلفن بگیرم. بله شنونده عزیز،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ملمو سړی را کومه سلامونه وایم.
و علیکم.
او د ما یو نظر او یو سوال را د لندن کانفرنس پک.
مهربانی.
نظر می دا دی چې کوم کانفرنس چې په لندن کې کیږي هغه به د افغانستان او د پښتونخوا لپاره درد و نه خوري. دا ځکه چې حقوق ځکه هم په دغه دموکراسي غربي دموکراسي کنه بیا هم ډېر تاکید کی، او در حالی که چې په افغانستان او اسلامي ټولنه ده او د اسلامي نظام باندې او دموکراسي د اسلام په تکر کې ده، او که چیرې په افغانستان کې دموکراسي وي نو او فرد دموکراسي واري بیا نو مسلمانان مجبور دي جهاد د دموکراسي په مقابل کې، او که څوک اسلام واري بیا هغه دموکراسي نشي منلای. چې یو یو د بل سره مختلف اغلی عوامل لري
رازا پختونه تا دا علمی باسته ورور جانه دا با علمی باسته دا با روستا پریدو رازا پختونه تا دی
خب پختونه میدار از دوانش پاقانستان که دا روستان آقا دا سوال کم ممنونه دوی پی نظر بانه که پاقانستان که غیر سوپر اسلامی دام رانوش پاقانستان که برامی راش که برانوش
سعیده داده پختونه و تشکر یا بل تلفون مخلوق میروانی شب رازا دی رادیو ده
سلام دره اته کې ما پښتنه مې درې پښتنه لرم. زموږ خو د کانفرنس نو جوړ شو کنه د برتانیا بهرنی چارو وزیر د امریکا د دفاع وزیر لور کانفرنس د افغانستان په اړه جوړ دا د مشورې له پنځتینو سره کړی دا یو پښتنه نیمه پښتنه د دوزنه یو شو مردون کې کنه اسلامي نظام اې د تلیفون د اسلام د ټول جنګ دی اې زمر کې اسلام ته خدمت کړی چې دا کابل کې دبل اور د اټیا نفر ته مار جوړ یو مشر دا ورچون وو د امریکایانو دای څه ویلو کله د کابل خور غریب خلک وو د احمد دین هم په ستنه دا وکنه چې ایو خو امریکایان دې از خبرې کړي افغانستان ته په جون ریلیګي پنجابیانو ته پیسې ورکړي چې دا حقیقت دا ده چې په افغانستان کې د ترګور اډې نشته اډې پنجاب کې دي دا یو خبره مهم خبره په دوس کانفرنس کې دا کنه په دې کې د ورشي ګران د ډیره کار ده دا افغانستان حکومت ولې د ورشي سره خپل اړیکې نه ټینګوي ځکه امت له سیاسي ټیم سره افغانستان اردو یې ویل کو تر نه لې په داس حال کې چې مخکې چې ورشي په افغانستان کې افغانستان سره پاوځ لري
دا ما ټک صاحب تاسو نظر او شعر دی یو بل ټلیفون لرو سمیر باندې ځان معرفي کې پښتنو کې
حالو السلام علیکم
و علیکم السلام
وزیر ملګرانه تاسو سموس
میرا باندې سر
د ما پښتنه له محترم مېلمنو نه دادا چې ما په نظر خو دی اریانتا خبره دادا چې دا خارجیان چې افغانستان ته راغله که د موږ وې تاسو پیادي په دې نامه باندې راغله چې افغانستان کې تروریستان دی او القاعده ده اوس چې دوی دا خبره کوي چې هغه کسان د طالبانو چې له القاعدې سره نه دي هغه موږ له تور لیسه باسو او له هغو سره سوله کوو کله القاعده سره نو دي کسان ولې درېدل ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې جنگونه کوي یو پښتنه مې داده او بل پښتنه مې داده لم مجاهد صاحب نه چې دا ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک اوس عقیدتي جنگونه کوي زنه مې دا پښتنه ده چې په هغه وخت کې خپل مابندي جنگونه و چې طالبانو نماینده وي که چیرې دغه جنگ اوس په حق او عقیدتي جنگ وي بیا ولې ته اوس نه ورسره درېږې خلک مه غولوئ خلکو ته دا د هر چا مسؤلیت ګوره تاسې رادیو ته راځي تاسې یوه خبره کوي چې هغه د افغانستان په تاوان باندې عقیدتي جنگ دې ته وایي چې په قندهار کې په نجونو باندې تیزاب وشیندل شو له موږ تاسې ولیدله چې درې لکه دوه لکه قانوندار یې له پاکستان اخیستې وې په کابل کې ماشومان ووژل شول دې ته عقیدتي جنگ وایي دا عقیدتي جنگ ده چې تاسې یې کوئ یا یې طالبان کوي هغه څه شی چې د هغو په هغه دي خراب دي په اسلام کې یعنی روانه دي هغو ته ناروا ووایي څه شی چې صحیح دي هغه صحیح وګڼئ خاصې چې هغه طرف مقابل دولت هر وخت اعلانونه ورته کوي چې راشئ موږ سوله وکړو طرف مقابل بیخي شرطونه نه ږدي یو شرط یې دا ده چې خارجیان وځي دا خو غیر ممکن کار ده که چیرې طرف مقابل راشي شرطونه کېدي صحیح ده موږ اسلامي نظام غواړو موږ دغه شرطونه لرو په دې شرط کې موږ راځو تاسو سره کینې سوله کوو بیا نو کېدای شي په افغانستان کې راشي وخت چې یو طرفه دولت ورته وایي چې راځي چې سوله وکړو او دوی بیخي حاضر کېږي نه د دوی خپلواک اختیار لکه د دولت چې د امریکا او د برتانیا په لاس کې ده طالبانو واک اختیار هم ټول د پاکستان په لاس کې ده په دغه باندې محترم
تشکر صاحب تشکر برنه صاحب مجاهد صاحب تاسو نه به شروع
قاول بله محترم نظر شما اول جواب تین سه سوالا رو بعد از میریم کابل
بله د اداري فساد په حق لو اداري فساد ته خو دا ویلای سو په ټینګ سره چې اداري فساد په خوا په افغانستان کې نو لکه څنګه چې د افغانان سو کال ماجرتونه یې تیر کړل کمواد مخدر کارول دي کې اداري فساد دی د هر څه په تور د توفیه د ځان سره راوړل د هغه ملکو څخه شې دی هلته دلیل او هلته دا کار جریان درلودي بلکې اوس راځو چې خپل په افغانستان کې اداري فساد ولسته یو په افغانستان کې د دولت د مامورینو یا د وزارتو په معاشاتو کې فرق سته بعضي وزارتو کې کارمندان چې هغه په ډالر باندې ډیر لوړ په زرهاو ډالر معاش لري داسې مامورین هم سته چې هغه 3000 افغاني یا 4000 افغاني معاش اخلي حتی 500 ډالر یا 800 ډالر برابر وي دله ګلان نسره کیږي په دې خاطر چې خپل دولت د زمينه مسايده کړي د دوی معاشاتو کې په تیر حکومتو کې به د دولت د مامورینو معاشونه نظر د دوی په رتبه او ترفیع باندې برابرېدل او تخصیص پورته والی کړي لیکن متاسفانه چې اوس بعضي معاشونه د دولت تخوا ورکول کیږي مامورینو ته بعضي معاشونه د سوپر سکل په نامو باندې یا په نورو نومو باندې د معاشاتو د خواص خور کول کیږي یو دغه کار دی او دوهم دغه کم حالت چې نن جریان لري په افغانستان کې چې د امنیت نشتون دی یا ضعف دی امنیت دی په دغه صورت کې قانون صحیح نه پلی کېدای شي او نوې څوک پلی کې هر سړی د خپل ځان پاچا دی او هر سړی قوت او قدرت لري چې هغه په خپل اداره کې هر څه چیز وغواړي هغه کوي ولې چې دلته قانون یو قسم سوی دی چې د څو کسانو په لاس کې او فقط په خوله وایي چې قانون ستاسو دلته لیکن د قانون نشتون فساد ادارې ته زمينه ورکړې ده کچيري لېوی خواځه خدمات معاشو امتیاز چې د مامورینو لپاره دی دا په خپل اندازه باندې برابر سي او د مامورینو په منځ کې فرق رانه سي هم په اداري شوباتو کې هم تقدیر په نظر کې ونیول سي او هم هغه فیصله د فساد د لمنځوړلو لپاره جزا او یو کس د دغه کار په کولو سره ورکړ سي دا به یو ډیر شلاري او د وهم دا چې په آزاد بازار دی په افغانستان کې اقتصاد په هغه حالت کې دی چې ټول افغانان نسې کولای چې شجوان ولري یا ټول افغانان خپل اولادو ته ډوډۍ نسې سیږي شکل باندې پیدا کولای ولې چې په بازار کې نرخونه ډیر لوړ دي او دغه نرخو د پوره کولو لپاره د یو وچ ډوډۍ لپاره هم یو مامور خپل معاش نسې پوره کولای او نه دغه د کور ضرورتونه چې په کور کې لري په یو عادي سطح باندې دوی پوره کولای شي نو دلته د یوې خواځخه په تجارت کې حالت داسې سوی دی چې د خلکو څخه په اصطلاح هغه استیه په سپین اورز نیو وړي او د بل خواص په دولت کې دغه تغیرات سره موجود دي چې یو په ډیر لوړ ماشو باندې چې هتا خپل رئیس صاحب جمهور هم یا دوري وکړل چې رخصتي په دوبی کې تیری په دغه حالت کې دوی ژوند کوي او یو جمع کسان چې هغه خپل اولادو ته ډوډۍ نه پیدا کولای دلته د موازنه د معاشاتو د اقتصاد د مامورینو برابر نه ده او بل یو ښه قوي منیجمنت په وزارتخانو کې نسته چې وزارتخانه خپل دفترونه چې په ولایاتو کې دي یا په ساحو کې دي هغه پر خپل وخت باندې تعقیب کې وی ګوري بررسی کې او په هغه کې هغه د خلکو ستونزې چې خلک په لوړ ځخ سره ناری وي چې د خدای په لیاز وای خستل راځه او یا راځه وړي یا من څوک باندې دي یا زما په دغه دفتر کې زما کار باندې زما سره څوک کومک نه کوي دلته هغه لوړ اداره چې د هغه د خلکو ځغ نه اوري هغه پښتنه نه کوي د چې زما په ارګان کې چې هغه زما نمائنده دی په ولایت کې یا زما نمائنده دی په مرکز کې هغه کم کارونه کم اجرات کوي او دې تر خلکو پورې څونی خپل خدمات رسوي.
تشکر تشکر راځنه مجاهد صاحب تاسو غرور پښتنه کړې ولا غوښتل چې جدي پښتنه وبیر باندې سي
بله الکوزی صاحب زه تقریبا یو دو پښتنو په منځ کې راغلم په یو چا اول چې په افغانستان کې غربي دیموکراسي هغه جواز نه لري جای نه لري بلې خو ملګری وویل چې موجوده حالاتو کې جنگ جواز نه لري تاسو ته دا دواړه تقریبا سره نږدې خبرې دي رښتیا هم په افغانستان کې موږ چې د افغانستان تاریخ ته نظر وکول لزرو کلونو را پدې خو باندې حتی زیات لزرو کلونو کې کله چې اسلام افغانستان ته داخل شوی ده په افغانستان کې اسلامي شریعت پلی شوی ده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فیصلې شوی ده هر حکومت سره غلې ده په همدغه باندې کوشش کړی ده او دغه قوانین اسلامي قوانین تر اوسه پورې موجود دي مګر نه انګریزي قوانین په افغانستان کې پلی کړی دي تر اوسه پورې نه فرانسوي نه ایتالوي یو قسم قوانینو هم مګر اغنه تجربه نه لرو بلکې هغه اسلامي قوانین اکثر په اسلام په حنفي فقه باندې مبتنی وو د دې کمونستانو پراتګ باندې هم لمنځل نه ولاړ او که مجاهدین راغلو په یغو کې څه اضافه ونه کړله که د طالبانو اسلامي تحریک حکومت جوړ کوی هغه هم لزانه چې خنوي قوانینې دي جوړ کړي د افغانستان هماغه قوانینو چې هغه هم ورباندې عمل کاو رښتیا هم غربي دیموکراسي په افغانستان کې ځای نه لري دلته که د دیموکراسي په نام باندې یا د شورا په نام باندې هر ډول حکومت راځي هغه باید اسلام چوکاټ کې وي خو زه دومره ویلی سم دیموکراسي د یو ایدیالوجي په شکل باندې چې هغه به حتما په لیبرالیزم باندې مبتنی وي په سیکولریزم باندې دا د افغانستان کې ځای نه لري ولې دیموکراسي دپاره چوکاټونه دي هغه په غرب کې یو چوکاټ لري مثلا د غو دپاره چوکاټ کپیټالیزم ده لیبرالیزم ده او سیکولریزم ده ولې په کمونیستي هیوادونو کې هم دیموکراسي وجود لري د غو دپاره چوکاټ سوشالیزم ده کمونیزم ده مټریالیزم ده نو په اسلامي هیوادونو کې د غو دپاره چوکاټ قرآن او سنت او اسلامي شريعت ده د افغانستان موجوده قانون کې ما اوله دومه درېمه ماده په صراحت باندې وایي چې هیڅ قانون به د اسلام د معتقدات او د احکامو په خلاف باندې نه جوړیږي که په دې چوکاټ کې دیموکراسي د ډول حکومت په افغانستان کې رامنځته کیږي زما په عقیده سم مشکل بنوي خو کچیرته په دې باندې عمل وسی متأسفانه د افغانستان د قانون اوله دومه درېمه ماده په دې باندې صراحت کوي ولی متأسفانه په عمل کې موږ مشکلات سره لرو زموږ بنکونه وسه په سوري نظام باندې روان دي زموږ په میډیا کې په تلویزیون په رادیو کې وسه هم د اسلامي کلتور او د اسلامي اخلاقو په خلاف باندې په پروګرامونه روان دي که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سي اعمال کنټرول نکړي زباور زه په دې باندې ویریږم چې د افغانستان خلک به نور هم په دې حکومت باندې بي باور سي هغه بل ورو چې دا خبره وکول چې دا جهاد نه دی یا څنګه ده دا خو مربوط دي طالبانو د اسلامي تحریک په عقیده پورې مربوط تر ممتاز دومره ویلی سم چې په موجوده حالاتو کې خارجي قواوی چې په افغانستان کې دي د دې ملګرو ملتونو د منشور په خلاف نه هم عمل ده د افغانستان خپلواکي د افغانستان استقلال په خطر کې اچولای دي د ملګرو ملتونو منشور دوه ماده د دوه بند په دې صراحت باندې وایي دیس اورګانایزیشن از بیسډ ان د پرنسپل اف ساورن ایکوالټی اف ال اټس ممبرز استاد محترم مخامخ ماته ناس دی کنه دغه د ملګرو ملتونو بنیاد په دې باندې راغلي ټول هیوادونه کواړي دي ک غټ دي ک غریب دي دی که فقیر دی که غنی دی دا استقلال خپلواکی کی سره برابر دی. زه تعجب کوم چې زما رئیس جمهور په ناری وی میډیا کې ژاړي چې ما خلق مو وژنه، ما په کورونو باندې بمباری م کوي، ما په کلی بمباری م کوي، ما په ودونو بمباری م کوي، ما په قبرستانونو بمباری م کوي. بیا هم هغوی خپل بمباری ته په خپله مخه باندې ادامه ورته ورکړې ده. په دې ډول باندې حاکمیت د دنیا هیڅ هیواد نه پیدا کیږي په ځان باندې ومني. دوی کله کله وایي چې زموږ دلته چې راغلي د ملګرو ملتونو فیصله باندې راغلي. زه به د استاد محترم په وړاندې باندې تاسو قسم منشور د ملل متحد ما په وړاندې نسته ده، هغوی ته معلوم ده. ما د اصلاح کې دوم ماده وم بند داسې وایي: نتنګ کنټین ان د پرزنټ چارټر شرعات رایز د یونایټډ نیشنز ټو انټروین ان سچ ماټرز ویچ آر اسینشلی ودین د ډومیسټک جورسډکشن آف اني سټیټ. د ملګرو ملتونو په منشور کې هیڅ د شی وجود نه لري چې د ملګرو ملتونو موسسې ته دا اجازه ورکړي چې د یو هیواد په داخلي چارو کې دي داسې داخلي چارو کې مداخلت وکوي چې هغه د دوی په داخلي حاکمیت پورې اړه لري. په افغانستان کې امنیت راوستل، مصالحات راوستل، دا په افغانانو پورې اړه لري. دوی قوتونه رالیږلي دي، هغه د سولې په نام باندې راغلي دي، ولې په عملا هغوی د افغانستان د خلکو په خلاف باندې په جنګ کې لګیا دي. کله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باندې په جنګ کې لګیا دي، هغوی حق لري چې له ځان سره له جان نه دفاع وکړي. دموږ پیغمبر وایي: من قوتی لدون ماله په هو شهید، او من قوتی لدون عرضه په هو شهید. څوک چې د خپل مال په مقابل کې وجنګي دا مړ سو هغه شهید ده، څوک چې د خپل عزت په مقابل کې وجنګي دا هغه شهید ده. هغه کسان چې د طالبانو اسلامي تحریک په هغه پورې اعضاو پورې اړه لري، هغه نه په خپل کلي کې ځای لري، نه په ولایت کې ځای لري، بلکې بل هیواد کې هم ځای نه لري. یوه لاره د دې لپاره ده: یا به وزل کیږي او یا به جلونو ته ځي. په داسې حالاتو کې زه دا فکر کوم چې دغه جګړه ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دینی غربي هیوادونو په افغانستان مسلطه کړې ده، نه د افغانستان خلکو.
بله مجاهد صاحب، اوس وګوره داسې چللی چې دا خو ملګرو ملتونو امنیت شورا پرېکړه وکړه، ایساف جوړ شو، بیا دا څلور څلوېښت مملکتونه عملا دلته حضور لري، خو هغه باغ باندې بحث نه کوو ځکه چې دا بحث ډېر اوږدېږي او ځکه چې مشکلات نور رامنځته کېږي. اصلا وایي هغه ځای سوځېږي چې اور پرې بل دی. اوس په افغانانو باندې اور بل دی، څنګه کېدی شي چې دغه ستونزه حل شي؟ بېرته راځو هماغې خبرې ته چې د سولې خبره یادېږي، اعتماد نشته دی. دا ملي اعتماد څنګه رامنځته کېدی شي؟ که په دې باندې ډېرې خبرې وشي، زه فکر کوم دا به ګټه به هم افغانانو ته ورسېږي او افغانان به دې ته اماده شي. دغه ذهن هم چې اماده شي، عملا بېرته اماده کېږي. اوس خو داسې مشکل ده چې هره خبره چې کېږي خلک پرې اعتماد نه کوي. ګوره، هلته تاسو مې اشاره وکړه چې کرزی غږ کوي، خلک وایي چې نه، وایي دا خبره اسې هوایي خبره ده. خو نو څه وخت به دا مشکل حل کېږي؟ که په جنګ وایي افغانان دېرش کاله وجنګېدل، څومره کسان مړه شول، په میلیونونو انسانان. دغسې معیوبینو ته تاسو وګورئ، دا دربدر خلک چې اوس تاسې وینئ په لارو کوڅو کې. یعنی دغه ستونزه که په همدغه شکل باندې د بې اعتمادۍ روحیه روانه وي او هر شی موږ منفي فکر وکړو، نو زه فکر نه کوم چې کومې نتیجې ته به سړی ورسیږي. خو بهتره به دا وي چې په عملي لارو باندې سړی فکر وکړي چې عملي څنګه کېدای شي چې د اعتماد روحیه قوي شي او خلک اول یو مثبت فکر وکړي، او که بیا نتیجه ورنه کړه وروسته منفي لارو ته سړی مخه کوي. په هر ترتیب کوشش کوو چې د دوستانو نظریات هم واخلو، خو وخت مخ په خدمت دی.
پوهان صاحب موقع بتیم که اونا در مورد گفتار آقای مجاهد چی نظر دارن، بفرمایید.
خب ما صرف میخوایم مجاهد صاحب بافشاری دارن که یک کلمه شان در پیشنهاد شاید جمع کردن نگه پان باشه در مورد راه سل است که از اینا بشنمیم، باز سر کل نگه پان یک جایی مطرح خواهد کردیم. میره بانیو که مجاهد صاحب تاسی خب نظر رو وای چیم ویلی کمال آرام کنیم.
مګر خو مخکې مو ویل چې د اعتماد په ځای رامنځته کول پکار دي، او د افغانانو ارادې ته احترام کول پکار دي. زه اوس هم وایم چې که غربي هیوادونه په خپلو خبرو باندې عمل وکړي، هیڅ مشکل نشته. زه به د اوباما هغې خبرې ته اشاره وکړم چې په مصر کې جهان اسلام ته وویل، او وایي: آی ایم سیکینګ هیر the beginning between the United States and Muslims around the world, one based at mutual interest, one based up mutual respect. Why is the world said by the jahan islam sara yow nawe aghaz wa kam haghadi mutaqabilo gato po chaukar ke denene aw de muqabil mutaqabil ehtiram po chaukar ke kachir ta mutaqabil gati pa afghanistan ki de gharbi hawanun sar matrah se aw mutaqabil ehtiram matrah se zibawar lam se mushkil wa paidan se de taliban o islami tahrik pa khpal dawr ki amniyat لغ راوستلی وو چې د کابل نه کبه روان چې تر هرات پورې کې د موټر له تلاو نه ډک وایم چا څه نه ورته ویل مواد مخدر کښته کوکنارو مطلق له منځه وړی وو. دغه موسی ته بیا هم دغه خلکو ته په افغانستان کې د سیاست کولو حق باید ورته ورکړ سي او هغه حق په دې باندې نه ورته ورکړ کېږي چې ډیوایډ ان رول هغه بیلې که یلې که هغه په مختلفو په متدلو باندې وویشه په رادیکل باندې په تندروانو باندې وویشه. هغوی دپاره یو صادقانه پیشنهاد کول پکار دی او د دوستو هیوادونو په مرسته باندې د میز مدور ته راوستل پکار دی او د افغانستان قضایا د افغانستان د خپلواکۍ د افغانستان اسلامي هویت د افغانستان کلتوري هویت په چوکاټ کې دننه لغو سره بحث کول پکار دی. او په دې لړ کې ما مخکې هم تاسو ته ویل چې موږ یو مفصله طرحه پورته ورکړې ده که په دې طرحه باندې صادقانه عمل وسي زه باور لرم چې له یوې خوا به جنګ په افغانستان کې پای ته ورسېږي، له بلې خوا به هغه تشویشونه چې له غربي هیوادونو سره په افغانستان کې موجود دي چې د افغانستان به دوباره د افغانستان خاوره د چاپ خلاف نه استعمالېږي، ان شاء الله تعالی د افغانستان خاوره به د چاپ خلاف نه استعمالېږي. د افغانستان د طالبانو اسلام تحریک یو اصل تحریک ده، یوازې افغاني تحریک ده، هغه نه د القاعدې سره روابط لري نه له بلې ډلې سره روابط لري. آی کاش کې چې مخکې غربي هیوادونو دا په خپل مفهوم باندې پېژندلی وای، خپل باندې د هغوی فشارونو که د دې د حکومت په دوره کې کوس ده دغسې حالت ته یې ورسول چې هغه لاسونو مختلفو لارو ته بهودي کې اوس هم که هغو ته د احترام په سترګه باندې وکتل سي او د احترام متقابل فضا رامنځته سي او ګټې متقابلې وي، زه باور لرم چې هغه به د مذاکراتو میز ته راسي او د واقعي مذاکراتو په نتیجه کې به په افغانستان کې صلح او امنیت راسي.
بله پوهاند صاحب.
بله بسیار تشکر از اینکه موقع دادن نظر صاحب محترم. ما به اصل حرفی که شما سوال مطرح کردین میخواهیم برسیم که بسیار آشی هم نریم، وقت هم کم مانده. منظور ما ایست که امی حرفی که رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانس لندن ارائه کرده و گفتن که ما برای حل موضوع هم میخواهیم تماس بگیریم با طالبا و در این را کمک عربستان سعودی و پاکستان خواهان هستیم. فلهازا باز هم حل موضوع افغانستان از این دو جنبه هیچ خارج شده نمیتونه. باید به خاطر که به هدف صلح برسیم محترم کرزی صاحب در داخل تمام نیروهای موافق و مخالف و همه را باید طور به کار بندازه که اینا متحد شوند، متفق شوند، یک آواز شوند، ولو هر قدر اختلاف برای آینده از لحاظ سیاسی داشته باشند مگر برای صلح افغانستان اینا هم آواز شوند که قوت شوند. و از طرف دیگه جامعه بین المللی حال وظیفه‌اش است که فکر میکنه مامی آقای هولبروک که هم به افغانستان و هم به پاکستان آمده اینا این فرمول پذیرفتن که موضوع افغانستان هم به صورت مجرد حل شده نمیتونه و در پاکستان هم به صورت مجرد صلح آمده نمیتونه تا که هر دوی از اینا یک جای مطالعه نشه و کشورهای منطقه هم در این شامل نشن که یک حل منطقوی برای موضوع افغانستان به وجود نبیه. فلهازا اینمی فرمول اگر اینا جدی بگیرن و از طرف دیگه حکومت باشه که مردم افغانستان خودش سپورتش حاصل کنه از طریق خدمت راستینه که در آینده باید برای از اینا بکنن، در او صورت میتونه که یک رای حل افغانی بین خودشان با تضمین بین مللی که کشورهای همسایه هم منافعشان خدشدار نشه و افغانستان هم زیر پای نشه مثل که تابال شده و ایران را در پیش بکشن و کفایت کنن با مقه بدبختی هایی که ملت برش امراش سر دوچار است در این 3-4 دهه تقریبا و یک نقطه پایان برش بگذارم.
تشکر سعیدی صاحب. شما هم جمع‌بندی کنین سخنانتان.
من متاسفانه در حال حاضر حتی در کابل امی حکومت کنترل کامل برای نهادهای ساختمانی امنیتی اداری و انکشافی برخوردار نیه. وظایف اساسی حکومت توسط شماری از بازیگران غیر دولتی به شمول نیروهای خارجی مؤسسات بین المللی اینجوها قدرتمندان ملی به پیش برده میشه و ایده ای کار در ضعف حکومت نیروهای خارجی و داخلی رول عمده ای دارن. بلند بردن مؤثریت حکومت داری برای تامین امنیت توسعه اجتماعی وقتی مؤثر میشه که حکومت افغانستان از صلاحیت و صلابت حکومت داری برخوردار باشه. از دیدگاه من اگر دوستا علاقمند صلح امنیت برای افغانستان هستن چند نقطه عمده را مد نظر بگیرن. یک، تمام خارجی ها صادقانه به خاطر صلح حکومت افغانستان همکاری کنند. دو، دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری مذاکره، مفاهمه و آوردن صلح داشته باشه، نه خارجی ها. سه، منافع ملی افغانستان در قدم اول و بعدا منافع ملی و استراتژی خود مدی نظر بگیرن خارجی ها. چهار، برای تضعیف حکومت هر روز می نیروهای خارجی میکوشن در افغانستان. شما شنیدین که به روزا میخوان قدرت والی ها را بلند ببرن، اولسوال ها را بلند ببرن، ملیشه سازی کنن و حکومت مرکزی را به طرف نابودی بکشانن، ازی خودداری کنن. مورهای جاسوس و تنفروش که خارجی ها در افغانستان دارن، اونا را در چوکی های بالا ابقا نکنن، جاسوس های وطن فروش ابقا نکنن، به خاطر اینکه اونقدر که اونا به کشورهای خارجی جاسوس هستن، منافعشان میدانن، به افغانستان وفادار نیستن. و همه کشورها یک استراتژی واحدی با در نظر داشت ارزش‌های ملی و اسلامی افغانستان مد نظر بگیرن. مردم افغانستان همه دیوانه نیست، اما من به یک عقیده هستم که استراتژی های امریکا و انگلیس باعث تضاد در این منطقه است. شما دیدین که مکرستال جنرال امریکاییه، ولی انگلیس ها سفیر خود پیش کردن که ایران نماینده ملکی مقرر کن. بین انگلیس و امریکا یک مسابقه است و این مسابقه متاسفانه مردم افغانستان را به قهر چاه خواهد برد و نابود خواهد ساخت و حکومت موجود متاسفانه توان از ایران نداره که جلو به همی برونافرین ها را بگیره.
تشکر سپ رونا جان، تاسم خپل نظر
جمع باندې کړئ سپ
په شکل دا باسونه موارد خبرې موارد لري ټلیفونونه موارد مهرباني.
بله، زه غواړم چې د روان جنگ یا دغه بحران په حق لا څو ما د روان جنگ یا دغه حالت شننې موږ لرو. افغانانو د چا پر ملک تاروز نه دی کړی، افغانان خپل په ملک کې مشکل لري. اول باید دې ته پوهان او هغه کسان چې غوډي سیاسي اړخ سیړي باید اول ودی ته فکر وسی چې ولې په افغانستان کې جنگ شروع سو، علت یې څه، افغانان ولې دونی وه سوال سوال چې خپل د افغانانو په مقابل کې بیرته ودرېږي. دوهم دا چې هغه څوک چې جنگ سپورټي هغه په خپل یو پیسلا یو بانک دی، او دغه بانک دروازه تړل پکار دی کوم چې جنگ سپورټي دوی خوازخه مصرف کیږي، دوی خوازخه جرګې او پیسلې کیږي چې جنگ وای د منځ ولار سي، د بل خوازخه غیر مستقیم جنگ ته لمن وهل کیږي او جنگ سپورټيږي. که طالب دی که بل کس دی، هر څوک چې دی چې جنگ کوي هغه ډوډۍ خوري، هغه معاش لري، هغه وسله غواړي، هغه سپورټ غواړي، آیا دغه سپورټ د کومې خواڅخه کیږي؟ ولې تر نن ورځې پورې د دې مخنیوی نه دی سوی؟ اولې باید عوامل وکتل سي چې جنگ ولې شروع سو. دوهم د جنگ تمویل کوونکي څوک دي، د جنگ ولې تمویلیږي. دریم دا چې هغه کسان چې عقده لري عقده یې وپوښتل سي، که لږ و ډېر د هغو د عقدې د سوال ته جواب دولت ولري یا بین المللي ټولنه ولري، باید داسې جواب دوی ته ورکړي کوم چې دوی وکولای سي په دې وتوانېږي چې د جنگ مخه ونیسي. لوی لامل په افغانستان کې جنگ دی، او جنگ په خپل د افغانانو د خواڅخه دی، پر افغانانو باندې خو مشکل پدې کې دی چې تر اوسه پورې یا خو څوک ځان خبرې د دې خبرې څخه او یا ګام تر اړي قصدن دا کار کوي ځان تیر باسي. نو تر څه وخت پورې به افغانان خطای سلسي، تر څه وخت پورې به د افغانستان په سرنويش لوبي وسی، او تر څه وخت پورې به زموږ حالت چې نن نړۍ مخته روانه ده او موږ سل کال شاته تللی یو، تر څه وخت پورې به موږ دغه حالت
بله بشار یک جنبندی خوب بود. بسیار زیاد تشکر رانا جان. امو قبلا هم روی از این موضوع چندین بار صحبت شد که جنگ خودش در افغانستان به یک سکتور اقتصادی تبدیل شده. کسایی که در دست سلاح داره امنیت هم داره، خوردنی هم داره، کسایی که سلاح خود انداختن هم گوش نمیمانن هم امنیت خود از میتن. از او خاطر نظرهای بسیار خوب تشکری میکنیم از آمدن شما. از میمانای عزیز ما در کابل هم تشکر میکنیم.
تربیه حضرت دو پر تاسف خدای سپارو روخ وخ او خوشحال اوسی.
چیزیم در سرا فقط Jesus.